د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقې ته رسیدلي چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په ځینو برخو کې د افغانستان وچکالۍ خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي، او یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند قدر جلالو په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. نوریاس نوري په ستډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیه د دولت خزانې ته تحویل کړي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې په ډیرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ مېشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت قوای زمینی فعالیت های بسیار گسترده
ده افغانستان هوایی زواکونو ده ازمکنه و زواکونو ده ملاتر لپاره پلاخ عملیات ترسره کردی چه پر دخمن ده تیخت لاره تنگه کرده. ده خاقلی رادمنش بو اینا پا اوس وقت که پاتو ولایتونو که نه عملیات مختزی چه تر اوس شو خواه سل دولت مخالف و سلوال پکه وجل شویده. طالبانو بیا پا یو خبر پانه که خپل لوری تر ده شمیر اوخت و تلفاتو ده ردیدو ترسنگ افغان امنیتی زواکونو تا ده زیاد و تلفاتو ده اړولو ادا کرده. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر سهاره یې دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان اغالالي نن ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي چې د طالبانو مړي له دوی سره پاتې دي. هغه وویل په نښتو کې دوه پولیس او یو شمېر طالبان چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم ټپیان شوي دي. د ګیزاب امنیه قومندان دغه راز وویل چې د وسلو او مهماتو له سخت کمی سره مخ دي او که هغه په وخت ورونه رسیږي ډېرې سیمې به یې له لاسه ووځي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو ووژل. د هرات د امنیې قومندانې ویان عبدالله حد ولیزاده ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي له خپلو کورونو وویستل او ځای په ځای یې په ډزو ووژل. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو خونړۍ حملې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي دي، او د مالیې وزارت او د اترا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وویل
نشستیم روزی په همدې خاطر بود که
نننی غونډه د همدې هدف لپاره جوړه شوې و چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په دو میاشتو او څو ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنیو له دې کاره ډډه وکړه، له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د ثور د میاشتې د نهمې د حکم له مخې رسنیو ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و شپېته کلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یو ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کیږي او د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دنده پای ته رسیږي لوړه وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کاله پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغې مخکې د خیبر پختونخوا د ایالت ستر قاضي و. دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. له دې مخکې اکثره پارلمانونه د سیاسي شخړو له امله د پوځ لخوا ړنګ شوي وو. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هیواد د زندانونو له ادارې غوښتي دي چې هغه فلسطیني بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. ګیلاد اردان د یکشنبې په ورځ وویل نیت نه لري چې د حماس غړي زموږ په زندانونو کې د نړیوال جام له مسابقو خوند واخلي، په داسې حال کې چې اسرائیلي یرغمل او سرتیري په غزت ړنګه کې ساتل کیږي. د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 پورې د روسیې په مختلفو ښارونو کې ترسره کیږي چې په نړۍ کې به ډیر کسان د ټلویزیونونو له لارې ګوري. د اوسنیو مقرراتو له مخې په اسرائیل کې بندیان حق لري چې ټلویزیون وګوري، خو اردن وویل چې دی په دې اړه څېړنه کوي چې که امکان ولري دغه مقررات د نړیوال جام لوبو له پیلېدو سره بدل کړي. ویل کیږي په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو کې شاوخوا 6500 فلسطینیان بندیان دي، که څه هم ټول بندیان په حماس پورې چې په غزې ترانګې واکمنه ده نه دي تړلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا ویان قادر شاه
د افغانستان د پمشره به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کوي. د ټول توافقات د دې سفر پر مهال رسیدنه شوې ده او یو میکانیزم منځته راغلی.
په دې اړه به رپورټ واورئ. خو په یو مرکه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره په دې غږېدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې توافق خبرې څومره عملي کېدای شي. هغه وایي هیله مندي باید ولرو خو که ستونزو ته وګورو ستونزې ډېرې دي.
د دې تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورن مسله ده، د ډیورن د کرخې مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستي ده او د پاکستان دښمني له هندوستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي.
له ښاغلي کریمي سره مرکه لرو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه په روان امنیتي وضعیت، پوځي عملیاتو او د وسلوالو په بریدونو هم رپورټونه لرو. که وختو د افغانستان د وچکالۍ په اړه به هم یو رپورټ درته خپور کړو. د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوي صدر اعظم ته دنده سپاري چې موقت حکومت جوړ او انتخابات ترسره کړي. دا موضوع هم څېړو. یو کلی زرغونه ډراما هم د دې خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شي. افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې د بهیر پر مخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دغه میکانیزم له مخې به دواړه لوري ځانګړي اجنډاوي او کاري ټیمونه رامنځته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان په چوکاټ کې دواړه لوري داسې مهال ځینې موافقو ته رسیدلي چې تېره ورځ یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی و. یوسف خان زدران له کابله د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې دوه فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د تېرې ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعاتو باندې بحث درلودو، په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی د یو بل هیواد په وړاندې به د یو هیواد جغرافیا هم نه کارول کیږي. د افغانستان د پمشره به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې کاري ډلې یا کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو جدید عملی لارو چارو لپاره زمینه مساعده کی
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سولې او امنیتی موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي سوداګریز او ترانزیتي موضوعاتو هم بحث شوی دی د پاکستان د فوج څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د زنګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دواړو خزو امنیتی همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته کوي د په داسال کې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه 13 ورځې یو لور پوری افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ دغه افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل وو 13 ورځې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتی دستګاه له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره کتلي او د یادو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوج لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي نو د موږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو ثمره به ښه نه وي
د نوموړي په وینا افغانستان تل له ټولو هیوادونو په تیره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولی شي
بلخوا د افغانستان د پوز پخانی لوی درستی شیر محمد کریمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خورا زیاتې ستونزې شته چې زر یې د حل تمه نشي کېدی نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د عمل پلان په چوکاټ کې پیل شوې خبرې په اوږد مهال کې هیله مندي پیدا کولی شي له ښاغلي کریمي سره یوسف خان زادران مرکه کړې او په سر کې د وروستیو موافقو د نتایجو په اړه پوښتلې
خبره خدا ده چې مونږ تیر تاریخ ته وګورو او حوادث ته وګورو داسې چندان امیدواري سړی نه ویني ولې خبره دا ده چې هر وخت په یوه موضوع باندې په تېره بیا د صلح په خاطر خبرې کېږي دا یو قدم دی چې هغې ته باید په مثبته سترګو وکتل شي هغې ته په امیدوارۍ وکتل شي نو دا موضوع هم داسې یوه موضوع ده چې قبلا په دې باندې خبرې شوې دي او د عمل پلان دوی پخوا کار ورباندې کړی دی اوس د هغې د تطبیق لپاره دوی کوم قدمونه چې اخلي یو امیدواري پکې ده ولکه مونږ دا هیله ولرو چې ټولې خبرې د په یوه ورځ کې خلاصې شي او په یوه ورځ کې د سوله راشي په یوه هفته کې د سوله راشي دا باسې یوه د خیال موضوع وي ځکه چې د مسایل د پاکستان او افغانستان او د مخالفینو سره د جګړو مسایل دومره پیچلي دي چې دغه پیچلتوب
بلې جنرال صاحب تاسو د هیلمندی ته اشاره وکړه د هیلمندی آیا د افغان لوري لخوا خې اقدامات یا خه مدیریت شوی د چرامزه شوی کنه د نړیوالو فشارونو ته په کتو یو ډول لګ تر لګه خوشبيني شته تاسو وایي
خو داس دغه د افغان لوري خو همیشه یعنی په دومره وخت کې کده کرزی صاحب حکومت او کده ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت ته دواړو مشرانو او حکومتونو همیشه هڅه کړې دي یعنی د افغانستان لخوا کتن داسې خلا یا نیمګړتیا نشته چې دوی د سولې لپاره قدم نه وي اخیستی د مقابل لوري خبره خو زما په آمد ده چې دوی بعضې په اصطلاح اهداف لري بعضې تشویشونه لري چې د هغې تشویشونو په نتیجه کې دوی عدم همکاري ښیي او همیشه په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي د دوی تشویشونه ډېر دي مثال د ډیورنډ مسله ده د ډیورنډ کرخه مسله ده د هند سره د افغانستان دوستی ده او د پاکستان دښمنی له هندستان سره اقتصادي مسایل دي د اوبو مسایل دي دا ټول هغه څه دي چې پاکستان هم خپل ګټه پکې لټوي
اما د افغان حکومت روسي اعلامیه چې د قبایلی سیمو په اړه خبره کړې و یا وخت نه وخت د ازغن سیم په اړه باندې نخنی څرګندېږي دغه په دغه بحثونو کې چې 13 ورځې په اسلام آباد کې تر سره شوې دي نه دی یاد شوی دا څه خې دا د دې قابل موضوع چې باید یاد شي کنه او دوی باید یوازې په امنیتي او سیاسي دغه موضوعاتو کې دلی وای
ګوره اوس خو د امنیتي وضع او د جنگ حالت ګوره څلور کاله کې چې موږ په جنگ کې یو ډېر مسایل دي چې د دې سره تړاو هم لري او لبل خو کچېره مونږ تمرکز په سولې او کوسول په غوښتنه وکړو ډېر مسایل دي چې غیته ضرورت نشته سړی اوس بحث به وکړي
افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خنۍ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په فراه، غزنی، هلمند او روزګان ولایتونو کې وسلوالو ماتې خوړلې او دا مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي، خو وسلوالو طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د افغان ځواکونو ته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانونه اړولي. رحمت الله افغان مو د دواړو خواوو په څرګند
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د دښمن له خوا لوړ امنیتي ګواښ له منځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال په اتو ولایتونو کې 9 پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله وختي. محمد رادمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه ونیول سي.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په ځینې ځایونو کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دي. مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونو دي سي. مونږ وکول سي سي هغه یولس پولیسوالیګان سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت تر راو.
خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوستولې پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د اوختو درنو تلفاتو اداره دوی او وای چې برعکس دښمن ته زیات تلفات اوختي. طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه، غزنی، روزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د دغو عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې دمګړې په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه دی تللی. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني مانی چې په دیش په ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم شوی، خو ټینګار کوي چې هر شی بعد د امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یو لسو محاصره شوی ولسوالیو نه یو ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی په غنو ولایتونو کې د وسلوالو حمله په شاتم بولی دی او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. په عین حال کې د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د روزګان د ولایتي شورا چارواکي بیا د افغان پوځ عملیات نمایشي یادوي او وایي وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سخته محاصره کړې. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې ورو.
د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغې ولسوالۍ ته تېره شپه لسګونه اضافه مرستندوی کمانډو سرتیري هم لېږلي او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
اندغسی عملیات لري خو ته کله چوپ واته تازه نفسي کومدیا رسیدلی دي بيګا عمل په عملیات کې شروع دي او د شپه ته لري درانه مخمه وخت دي تل څو شاديات ملوي یاره په دغوره جو کې خو د خدای راځي راځيو یو دوه ټپيان لرو سکی دي شهیدان نه لرو.
شاغلی قیمتي د غراز زیاتوي چې نن سهارې د مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه په نوم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات فعال کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي.
عملیات په پیلن دوام لري
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان پوز دغه عملیات یوازې نمایشي او تجارتي بولي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت شورا ولسوالۍ لا هم سخت تماسره کړي او د سکوت ګواښسته. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ او د ملي امنیت مدیریت ودانۍ څخه افغان پوځیان تیره شپه وتلي. نوموړي وایي چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خط دی. هغه وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې درې ملکیان او یو پولیس وژل سوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي.
ولسوالۍ قومندان دغه امنیت ملي مدیریت طالبانو د حکومت تر مابین داسې ولاړو چې ما خبره وکړه دوی چې نه طالبان ورته راغلي دي موږ هم راوتلي یو شاته مسندۍ دی په کمربند کې موقعیت خودي طرفاتو په یو د ولسوال سره عسکر دانه تشهید شوي دي. د ولسوال پر باندې ورپورتي ولسوالۍ کې د چا ګروسه ولا شوکړې نه دي اولې نه دي او یو بل ملکي کس شهید شوی دی. یو دوه کس ملکي کسان د مخ شهید شوي وو او زخمیان وو. زخمیان
لدی سره په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونی لري. د وسلوالو طالبان ویان کارسف احمدی هم ازادي راډیو ته په واستولي برښنالي کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې.
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یوه غونډه رابللې. د افغانستان د کرنې وزارت وایي دا غونډه په جمهوري ریاست کې شوې او هدف یې اړو کسانو سره د مرستو او همغږي کول دي. ناجیه صافی له کابل تفصیل راکوي.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمیر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه. دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې وه تر څو د وچکالۍ له امله زیانمنو شویو ته د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغې ناستې په اړه وویل:
جلسې نهادهای بین المللي او سازمانها دونرها او ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو سازمانونو دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه ده او د دې ناستې هدف دا دی چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي.
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په دوو میاشتو کې سلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. نوموړي وویل که چیرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د نهو میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 1500 میلیونو ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې دغه شان راغلي: د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي. راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکي هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي له وچکالۍ نه زیانمن شویو افغانانو لپاره 115 میلیونه ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو روغتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي. محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسېدلې دي. دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو. په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول ډبلیو ایف پی موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور لمخه تطبیق شي.
د خغلی سیاس په وینا د محل په ډیر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بېوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شویو سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوی صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړ او انتخابات ترسره کړي. په پام کې ده د جولای د 25 نیټې پارلماني انتخابات په پاکستان کې واقعي نوی انتخابي حکومت ته انتقال کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده پخوانی قاضي القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه با انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبریالانو ته وویل چې د موقت صدر اعظم د غوړه کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضي القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتشپیت کلن ناصر الملک د 2014 کال له جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضي القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي او تر هغه مخکې هم په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضي القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو له څه باندې دو میاشتو راهیسې د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې مې میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له وکل ریشو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت صدر فرقات خبرې کوم. زه محیب الله مور دغه د شهیدان وارثین دلته تقریبا 3000 شهیدان دي. وارثین په لشګه کې ګرځي د مختلفو ولسوالیو ته راغلي دي. نه نمرې لري نه شی لري نه سرپنا لري نه مرستې چا ورکړي. مور دغه خواهش کوم چې د رئیس جمهور څخه موږ ته ایسه کومک او نور نمرې موږ ته راکړي. السلام ته احترام خدای پامو. زوروره دا شکایت لرم او ته ځکه چې دغه مرسته چې ته د غوړما شول سوالي دا او ګرما کو خیریه ته ودا خلکو ته را لېګي دغه ملکانو ټول و خوړلې و خوړو غریب ته دغه مرسته نه رسی. موږ دغه شکایت سایت لرو چې دغه ملکانو ته د مرسته مو ورکوي دا کوم کنه مکه مسکینانو خوړو غریب کونه یې تین ته نه رسی کاکا پر لیاز خدای. موږ دغه ارزو خپل بچا ته لرو چې دغه موږ جړا دی و د تجر تجر ور ورسی. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زغلام حسن خان غیرت سوسائٹی بازار لسنی کے سر پر تمام ٹیم کے لیے آزادی ریڈیو ٹول دونوں مسلمانوں سر گون کے اور دین کے تھا سلام دیر پہ اسلامی احترامات و سلام و سلام افس السلام علیکم اور دین کے نتا غوار من مومن مسلمانوں دنیا رمضان دا افغانستان کے خلق اقتصاد دی تا شاید مختلف گون دیا نو مسلمانوں سر دیر غف ما کی لے دکانداراں اور نو مال تجاراں اور نو نا فرمادار اور نو نا مونږ مسلمانانو نه دا غواړو چې هر څه په وخت کې په افغانستان کې د غریب او خلکو سره ډېر غوټه همکاري او ډېر غوټه کومک وکړي چې ټول د افغانستان اقتصاد ډېر ځي په دا افغانستان کې ډېر مصیبت دی او د ګډ خلک ستا چې ډېر ډوډۍ پیدا کولی نو زه د ټولو مسلمانانو دا هیله لرم چې باید ډېر غوټه همکاري یو وخت کې وکړي چې د افغانستان حکومت ټول زره پاتېسه اداره باندې نظام سره یو ځای شته نو مومن مسلمانان د خپل منځ کې ډېر غوټه همکاري کوي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو وس هم ورسیدو خبرونو ته. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. له نوریا سنوري اورو.
د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تېر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي دي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. دا پېښه تېره شپه رامنځته شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې د دولت خزانه ته تحویل کړي. د پاکستان په خوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پرلماني انتخاباتو تر ترسره کیدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هیواد زندانونو له ادارې غوښتو چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د ټلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په درېمه، پنځمه او اوومه نیټه درې شل اوریزي سیالۍ د بنګلاديش ملي لوبډلې سره په هندوستان کې ترسره کړي. ښاغلي هوتک وویل دا لوبې په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي او د دې لوبو په دوام سره به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د هندستان له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان وایي د افغانستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبې د جون میاشتې په 16مه پیلېږي او د جون تر 13مې نیټې پورې به دوام وکړي. دوی وایي دغه لوبې ډېرې مهمې دي او په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درجه بندۍ اغیز لري. د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤلین وایي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دهی فجر په نوم دغه سیالۍ چې د کوچني اختر په پنځمه به په ایران کې د 15 ورځو لپاره ترسره کیږي د دوی لوبغاړو ورته چمتووالی پیل کړی. د افغانستان د وشو فدراسیون د رئیس په خبره د دهی فجر په سیالیو کې د چین، امریکا، فرانسې، کوریا، روسیې او ایران هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. ښاغلی یورش وویل له افغانستان نه د 12 لوبغاړو او استاد په ګډون ټول نن نستنه به په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دوی وایي افغانستان په تیرو کلونو کې په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او سږ کال هم تمه کیږي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د یو لسم پړاو اتلولي د چنئی سوپر کینګز لوبډلې وګټله. د سن رایزر حیدرآباد او چنئی سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د اتلولۍ جام لپاره دا سیالي پرون شپه په ممبئی کې ترسره شوه چې چنئی سوپر کینګز لوبډلې د 2 وکټو په ستر توپیر وګټله. د دغې لوبې پیل سن رایزر وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. خو چنئی سوپر کینګز د هدف په 13 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوزیدو پوره کړ. د آی پی ایل سګنۍ سیالۍ د 8 لوبډلو ترمنځ د اپریل د میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وې چې پرون د مې د میاشتې په 20مه پای ته ورسېده. په دغو لوبو کې درې افغان لوبغاړو هم برخه درلوده.
دوستانو ناجیه صافی و چې څو سپورتي خبرونه در واورول. په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ په اړه خبرونه واوریدل. په هلمند کې د شپې لخوا د کرکټ یو تورنمنت پیل شوی دی. په دې تورنمنت باندې به هم حال درکو، خو مخکې له هغې نه به کندوز ته ولاړ شو چیرې چې خلک لا سړی تختونه پتنګ دي. اجمل آرین تفصیل راکړي.
که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ فزیکي حضور د کندزیانو له تلپاتې اندېښنو څخه شمېرل کېږي، خو بیا په دې وروستیو کې د دې ولایت په ښار کې د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا امنیتي ارګانونه د خلکو د امنیت ساتلو او د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دوه تنو اوسېدونکو خوشحال خان او تهمینې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کندز کې نامنی بیخي ډېر سوی ده او بالخصوص اختطافونه بیخي ډېر سوي دي. دا اوس شپږو نفره بس د هغه نه اختطاف سوي دي. سرنوشت بیخی معلوم نده. چارواک نموی غوار سی بس امنیت لگ زربونی سی او دا اختطاف مخوونی سی بیخی بی بندوباری دیر سوی دا خلق بس مقام آزان سی کورونا بانده وطای نیسی داره.
پا قندوز که اختطافون را دیر سوی دی اختطاف چانو شپگو نفره پا امدغ و رزو که اختطاف کلی سی ترو سپوری دی اغوی سرنوشت معلوم نده. امنیتی چارواک نموی غوار سی زر تر زر ایدی پا علیه اقدام و که ترسو دا اختطاف چانو نیسی او ایدی بی امنیتی مخنیوه و کلی سی تو خلق پا دالت زر پا خار که او گرزی.
پا ورطا وقت که دی کندوز دی ولایتی شورا یو شمیر غړي وای چې په تیرو دو میاشتو کې څه باندې 15 تنه د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي دي، خو امنیتي چارواکي لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان آزاد او د دغو پیښو عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت دی ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي،
مسار بعید بوده که کسایی که اختطاف شدن اونا را مسئولین حکومتی یا مسئولین امنیتی از گروه اختطاف
تر اوسه پر امنیتی چارواکی نه دی توانیدلی چې تښتول شوي کسان د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړي، ځکه زیات شمېر تښتول شوي خلک د پیسو په بدل کې آزاد شوي دي او له همدې کبله خلک په دې ولایت کې پانګونې او نورو اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه خلک د امنیت او د خوندیتوب احساس نه کوي.
خلک پیش میبره اینی یک اعتماد بر زندگیشان در ولایت کندز نداره.
بل خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د سړي تښتونې د پیښو د عاملانو د نیولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د نوموړي ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان د سړي تښتونې د پیښو په تړاو نیولي دي او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
ټولو امنیتي مسؤلینو ته وظیفه سپارلې ده. هر څوک خپله وظیفه کې غفلت کوي او یا خپلې وظیفې څخه ناوړه ګټه اخلي، دوی به عدلي او قضایي قانون ته سپارل کېږي. موږ ژمن یو چې ولس ته عامه خدمات او ترڅنګ یې امنیت تامین کړو.
د کندوزیانو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې دوه اونۍ وړاندې په شمال ختیځ زون کې له اداري فساد سره د مبارزې ریاست سرپرست د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی او لا یې برخلیک معلوم نه دی. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
د لشکرګا ښار او ځینو نورو ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بدخشان په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او لشکرګه کې د شپې لخوا د کرکټ ټورنمنت پیل شوې. د ټورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه چمتووالی نیول شوی. دغه ټورنمنت ته هر شپه د لشکرګه زرګونه اوسیدونکي ورځي او د نږدې نه لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازي محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی وایي که څه هم د روان کال د ورید میاشتې پر دویمه نیټه د دغه لوبغالي مخې ته د سانمرګي برید اثار شته خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال 14 ملکي کسان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. الیاس دایی په دې اړه ریپورت راکوي. دا ریپورت د قطر دپاره د ولاړو خلکو په غږونو پیلېږي.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر دوهمه نیټه د سوي چاودنې لوی غار موجود دی او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغسې ړنګ ښکاري. خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې 10 بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه دوهمه روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي پر وخت پیل کیږي او د لوبغاړو ترمنځ عادي او پلمنځي بې ځای خبرو ته وخت نه ورکول کیږي. د وکټ ساتونکو لخوا اسټامپ آؤټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنې وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غشش ښکاري. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو پخوانی ژړ ګروپونه چې ډېره کمه رڼا یې کوله لګېدلي ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډېر دي ځکه نو د برښنا او روښنایي دپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلې دي. د کرکټ د سیالیو کوونکي هم د سږ کال د رمضان کپ دپاره د نیول سو تدابیرو له امله خوشحاله دي.
پروش کال دون دغه نو مګر شش کال چې دا لایټو ته وګورې دا خادو ته وګورې او دا ګراوند ته وګورې ډېر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدی سي دغه که ورسره برابر نه وي بیا هم ډېر تر کښته نه دي.
لوبې ډېرې ښه روانې دي لوبغاړي ښه په غوره کې دي او تماشایان راځي او ټول خوشحاله دي او په ارامه فضا ده.
د هلمند د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د اوسني رمضان کپ دپاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. که څه هم په لوبغالي کې د څه مودې دپاره د هلمند د ولسي حرکت ځوانانو خیمه درولې وه خو وروسته تر هغه چې د کابل په لورې پلی حرکت پیل کړ خپله خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤل جانان فولادوال وایي سږ کال 28 لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت یې هم نسبت پخوا ته کلک نیول سوی دی
او دغه لوب د روژې پر 28 یا 29 انشاءالله پای ته ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګریش ولسوالۍ هم یو پیاوړی لوبډله شته او همدارنګه د ولسوالۍ ځینې لوبغاړي چې دلته اوسیږي یا محصلین دي هغه هم په لوبډله کې تقسیم شوي دي او پیچ مو سیمېټ پیچ جوړ کړی دی ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د دې ځای امنیت نیول کیږي او شاوخوا دیوال د سیمې خاردار دی. نو د فوټبال میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشتې لپاره دا سیمېټ پیچ جوړ کړی.
د رمضان کپ په نوم د تورنمنت د دغه لس ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته سوی هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل سول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې 2 بجې شروع کېږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډېر روښانه راتلونکی لرلی شي. ولسمشر ترامپ تایید کړی چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی څو د شمالي کوریا له مشر سره د ده د سر مشرزي مقدمات برابر کړي. په دې اړه د احمد تکل څخه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه او د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړ کې پرون یو ځل بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ده په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیت لري او کولی شي له اقتصادي او مالي پلوه یوه ورځ په لوی قدرت بدل شي. ولسمشر ترامپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر هم په همدې نظر دی او دا کار شونی دی. ولسمشر ترامپ خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی چې له امریکا څخه یو پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی دی څو د دې هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د ده د سرمشریزې مقدماتي چارې تنظیم کړي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې تایید کړه چې د متحدو ایالاتو یو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا په سرحدي سیمه پانمونجوم کې د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر سونګ کیم کوي. د دې سرمشریزې پر جوړېدو د امریکا او شمالي کوریا مشرانو له څو ځلې ځنډ او خنډ وروسته موافقه وکړه. ښاغلی ترامپ یوازې څو ورځې مخکې په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ده کتنه ښایي ونه شي ځکه پر ټویټر د ده له خپره شوي پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو ترامپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه چې له مخکې د دې سرمشریزې لپاره ټاکل شوې نیټه وه په سنګاپور کې ترسره شي. لبلې خوا د جنوبي کوریا ولس مشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا له مشر سره لکتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې د شمالي کوریا مشر له ده سره منلې چې له ولس مشر ټرمپ سره د جون د 12مې نیټې سرمشریزه باید په بریالیتوب ترسره شي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو که شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحد ایالات به مالي مرستې ورسره وکړي او امنیتي ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خواه گواریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واریدل چه پخار که ده دلاور خان شرکت تاوان کرده و خپل زوی اسلام تا اسپارختنا وکڑه چه شرکت لطاوان رو باسی وز بو وارو چه خدای داد داسی در لخلاصا چا تا دو آگانی که بی.
واه واه شروع دی باد ماشا ماوی چی گوندی زموگ ده بار پتی انگور بخواگوی خو نه داسه نه ده
خدای داتا پروژه ماتی که ده چنگ ده بار پتی انگور تجوه راو واری دل
حاسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونه ده بار پتی لانگورو نام خواگه دی زکه چه تازه لاس کورانای کلچه دیره مزه داری دی
ماویل بلا خبره بوی اچه داسی صفتی نمی کوی
زودی بود ماشه بلا خبره همشتا
خواه بلا کما خبره ده
یاره گل پری پا غیزره اترور بانده می سخت جو خوگیگی زودی بود ماشه پا دیر تاگراتا که پخو پوسته کی واچه ول
کما زره اترور
سنم گلت رو در تا یاده و تو زل استا پلارگا نی کرا لاره چی خیخی ورس رو کی خوز رو دی بدمشا تاسی اونا نورتا وای
سا دا خبره دا پاقی خورکی بنده خوز مام جز رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا مند کرا غلی دا
رو دی بدمشا کما خبره
داسی دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خوخا
خز و اولادون لری اوز لکه چه دیاغا هم زرده چه پزرپری مرکاو کی وی بسم الله بسم الله
نه بامچه اغا زارو سری تای ورنکای گورا زرده بادموشا تلو زرپری سارا ستاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبر آیادا که
دی دنیا دی معلمه کما خبره
آه گل پری تلا چونه هیر جنه زرد باد ماشا سا نهی در توایم
او دوست ماشمان پشان مروریگم ما را توای چیزم زر پری تجرا خورم
آقا دین خبر ای چه در تکولا زرد باد ماشا آقا دا لکاو دنجلی دواد خبر ای چه پکیوا
خا را یادشوا آقا خوی ویل چی دو دل پارا دا شرطه چی علک آنجلی با پیو بل رزاوی دای هم ویل چی دو دل پارا دا سپادب کی یو بل سر لیدلی همشی
دخ خا اوس نو تا دا سی وکا چی جرود بادماشا که خپلا خورس را ورطا نه چوی دا خبری تکی پر تکی ورطا وکا اه او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالی چنگ دا سینا کرا ری چرم بایم در سارا دیو صندوق لطوی
وی اسلاما بیرمی دا دبانده بشفقت رو را تولا روی
چیر تا روانی ای
اسلاما تو چوم را دیر پختنی کوی شفقت رو سارا دا باغ پتایی تجم ال تا سابا را طولو
که خیر دی سابا با بیاروس سارا طول کی یو خبرمی در سا کولا
خدای دی خیر کی اسلاما خیریت خوبوی
ورخطا کیگا ما خیر و خیرت دی اسی پلات ملا ولایت نا دی شرکت شریف زنگو حاله و
خا چه ویلی و؟
ویلی و چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلې خو ورشه، ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای.
پلارګانۍ کره د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اصلا زه ستا په خبره ونه رسېدم، ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم را سره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلم، په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم، په شفیقي ترور پسې خفه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبې، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبې بیبي، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبې بیبي.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه
ځان ته؟ وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بیبي.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام، دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی دلاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبې بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان دلاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورې ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګي ونه کی، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونی شوې؟
ستاسو خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه یې. ته وای ښه.
او ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم جواب دا دې ته وای ښه چې د مولوی صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یاد شوې. هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي ته وای ښه.
مولوی صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې وری ته وای ښه. د تېرې جمعې خبرې خو زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته یې ماته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه لدې حرام ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وای ښه چې ولور وانخلي.
هلکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي که نه ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ ته وایه ښه.
درنو اوریدونکو و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته ویل تاسې او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کړئ. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
الرحمن الرحیم د روژې د مبارکې میاشتې اړوند پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکوي چې دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش. داسې فرمایي و شهر یزاد فی رزق المؤمن، دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیشي. بیا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق په او تهذیب په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتي ته فقط د روژه مات غوندې یو شی ورکړي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او د ته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکي لکه د هغه روژاتي مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پرا روژه مات ورکوي، بلکې دا روژه مات هغه چا دی من فطر صائما علی تمره او شربه ماء او مذقه لبن. دا د هر هغه چا دی چې فقط یو خرما روژاتی ته ورکي، فقط یو څاسکی اوبه ورکي او یو غړپ شیدې ورکي چې هغه روژه ور باندې ماته کی. یعنې دا چې په دې میاشت کې هر انسان مکلف دی، هغه که ډېر شتمن وي، که متوسط شتمن وي، که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دي چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بله لاسنیوی سره وکړي، په کورنیو په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یوه جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع یو وسیله ورکړي، او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په واسه پرایي، ډوډۍ یې په واسه پرایي، پیسې یې په واسه پرایي. حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو مسلمانانو تاسو یو د بله لاسونه سره ورکړي، محبت سره وکړي، همکاري سره وکړي. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نسي او بل کمزوري وي. نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو همکاری کولو میاشته، او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.